څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به له پاکستاني چارواکو سره د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسی د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په ناګورنو قره‌باغ کې جګړه لا سخته شوې ده. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې لمخې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلې چې دا سفر یې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچي ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ شو. هغه اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمې سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی که څام رسمان نه وایي چې لانجمنی مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقه له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقي دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلي دي. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه زیاته کړې متحجره او تیاره فکر ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دا ورته یوسي. خو د دې خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کیدونکې ده او بس. صدیقي دا ټویټونه اطلاعاتو د لاسرسي سی په نړیوالې ورځې کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د وروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسله وال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانې سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډلې زبرید کړی و چې د دې خبره افغان پوځیانو سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورن کړی چې د نګورنو قره‌باغ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رويټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړی او به اساس یې بللې ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنه سیمه نګورنو قره‌باغ پر سر نن د دویمه ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپور نه ورکول کیږي. په ناګورنو قرهباخ کې یو جلا غختون کې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونه سره د دوی د پوجانو په نخته کې 2 کسان وژل شوی چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بریدونو کې تر سلو زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې شپږ ملکیان چې پکې دی وي کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن د دوی مورځې په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ ده او اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. د روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی وروسته یو ورځ له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې په روغتون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي، ځکه د خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی 2 ورځې د لین په یورختون کې وو. اروپایي متخصصینو ویلي ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې ظاهري مادې په واسطه بې سده شوی و. ناوالنی وروسته له هغه د اګست په 28 روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر بې سده کېدو وروسته کوما ته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی، تیر اونۍ له روغتون وتلی خو لا هم په جرمني کې دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 950 ډالر مالیه ورکړې. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویارک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوی دی او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ په همدې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي بللی دی. هغه ویلي د د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بخصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کېږدي او کې نیږدي، نو باید اکلم یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وايي ناتو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د وروستۍ جګړې او د ګیزاب په ګډون د دې ولایت په 14 کې د امنیت وروستۍ حال درکو.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایت تاریخ 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 18 نفر ټپیان دي.
پناره والو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هېواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل سیب. عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم در منځ کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرتل دی چې جزئیات ورکی دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد د پارلمان رئیس دغه شان سبا له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به هلته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت، د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ، په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل، او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بلې تکل سیب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان له کابل د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پایل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ته تللی دی؟
دا پر دې پر لري چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي. په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سولې کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لري چې پاکستان کې سیاسي او نظامی چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادو نه مهمه پر هغه باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې هماغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستانی چارواکي باید په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبې کی؟
ستونزې ستاسو په دې شک نشته چې پاکستان به وغوند همکاري چې دولت افغانستان یا راشد صاحب عبدالله لري وغوند به ونه کی، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وصول په حالت کې زفید کوم خپل داخلي کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې پاکستان به کومک وکړي، چونکه دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال ته ولاړ شو، رئیس جمهور غنی پاکستان سره ډیر اسناړي کې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلود هغه ورته تر حد پر ډیر حد لري کړلې، مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدل نورسته د دې په افغانستان کې پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی،
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدله شي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت پیدا په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لویه پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره، یعنی څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورن مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دوه درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغه څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې په افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د دغه څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده؟
د افغان چارواکو سفرونه پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډیر واضح پیغام له ځان سره لرو، موږ ډیر واضح ځنی غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله کوم چې د برنامه او ټول مسولیت د سولې شورا د نو ډیر فوکس به باید پر سولې باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولون کې وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دغه سوي. نو او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره غواړي هغه ډیر واضح دي چې په سولې کې د افغانانو سره کومک کول، په خصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربند غاړه کړی او کې نه دي، نو باید اکلم یو څه نظامی فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کم چې د په دواړو برخو کې بیا فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چې پاکستان خپل ګټي د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای ناتو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوسی چې تیر کلونو ته دتلو لار نهسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غاګ آشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړي. خغلی پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نوموړي زیاته کړي د سولې بهیر به لستونزو ډک وي، خو کچېری باور نه وي څو ځله به ستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي، خو طالبان به وایي چې دوی له امریکا سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبره دواړو لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی باور سره مرسته وکړي. نو موړی د خبرو ورسته له هغه کوي چې تیرونی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې ورسته په ټولنه کې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت سالی وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خواو فشار راوړي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي او افغان حکومت په ځانګړي توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې د په ډېرې حوصله او زغم مخته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوي او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
خغلی سالی ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو لولوري تاوتریخوالی کم نسی او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنگ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامداره سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قومندان نن سهار ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه په شاتم بولې دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوی او ولس نور ټپیان دي.
بیا تهاجمي حمله کړي او چې خوشبختانه زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایت طریقه یوشت نفر او طالبان وژل شوی دي او ولس نفر ټپیان دي نور بیرته په شاته شوی دي.
بلخوا بیا د یادی ولسوالی امنیه قومندان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلا کما سره کړي او افغان ځواکونو کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی امنیتی پوستي چې لسګونه افغان سرتیری پکښ کې میشتي ما سره کړي دي. کریمی وایي وسلوال طالبان په تازانی ولسو سیمو کې د مرچلو په جوړولو بوختي او که مرکزی اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یادو سیمو پاکول له وسلوالو طالبان څخه ګران خبروي. کریمی د غراز یتوی چې د غلطه د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرنی وسلوال هم ملګری دي او په پرمختللو وسلو هم سمبال دي. نو موړي له مرکزی او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیری ورواستوي او هوایي ملاتړ دی ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وې. د دهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسیری هم نن لسمه ورځ ده. د ورزګان امنیه قومندان شفیق الله سهار د غراز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډیر ژر بالته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړي دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوه کاله مخکې د پکتیا ځایي چارواکو د جنی جرمونو په ځانګړي ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټر سایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې یې زیاته کړې. اد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټر سایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټر سایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټر سایکل یو ځای ته تلو بس په کمه بیه را تمامېدو، یو لیتر تیل به مو ورواچول هر ځای ته پرې رسېدای شوی، خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د اد محمد په څېر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټر سایکلونو کار اخیست خو اوس له دې وسیلې کار نشي اخیستلی. په موټر سایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټر سایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي
تقریبا 45,000 ډالر سرمایه بند ده. د دوه کال کې په پکتیا کې موټر سایکل بند دي. دلته تقریبا 15 دکان دي موټر سایکلو. هغه ټول هم چې نن دغه رقم ډک دي ټول سرمایه بس دغسې ولاړې دي، د چا نه پور تللی، چا قرض ده، موږ ته ډېر غټ زیان اوښتی ده.
د پکتیا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د غلطه په موټر سایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامي شورا د پریکړې په اساس بندیز لګولی. د امنیت عامر لطف الله کامران بای
د دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړې په اساس باندې کیږي. که چیرته وی لازمه وګڼله د ولستونزو ته په کتو سره، مشکلاتو حالاتو ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره کوم مشکل نه لرو په مغه ورځ باندې بخلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټر سایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول خو د کار د امنیو او د ترور پیښې کم نه کړي، بلکې هم نه امنی زیاته شوې او هم د هغو خلکو ستونزې چې د تګ راتګ لپاره یې له موټر سایکلونو کار اخیست زیاته شوې دي. د پکتیا د ولی لویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټر سایکلونو بندیز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کړې.
د دغه موټر سایکلو په بندېدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډېره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګراف یې مرکته شوی دی.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټر سایکلونو کار اخلي نه ده معلومه، خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4,000 موټر سایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
عبدالولی شهزاده د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنسي د لاس پهیله تختکو په لرګوو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
گلستان ولایت عمل صالحین محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان په عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سم لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلی والی صحو ته کار نه ورکوي، او چکن ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه به ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرسته نو باندې هم سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسو هم کوم نظر لرئ، یا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لرئ، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم په 1813 شمېره خپل نظر ولیکئ. موږ ته رسیږي، موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګید او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بے سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبری آژانس ڈی پی اے یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي د دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر وسه وضعیت کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یوه سوځېدلي کمپ څخه خپل عمده قلمرو ته لېږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د رواني پنجشنبه یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتیپی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 300 ډیر کسان دیره وو. کاراتیپی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلي سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2300 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د مخام له او د سهار تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیم